په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان پر یوې مهمې موضوع راپور لرو. اوري چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې استایلې دي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه. ناتو له روسیې وغوښتل چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو ګواښ کړی درناوی وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په دوهمه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان شو. دی په داسې وخت کې پر سولې ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په پنځمه زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو معاصره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزول شوې دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 421,000,000 په ارزښت دوه قراردادونه تر اوسه اعتبار لري چې په روانه نومبر میاشت کې به پای ته رسیږي. سیګار وایي د دفاع وزارت د نیمګړي پلان څارنې او ارزونې له امله د دغو هڅو پرمختګونه او مؤثریت چې څومره د دواړو وزارتونو وړتیاوې زیاتې کړي نه دی معلوم. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگتن له نویو بندیزونو سره بل ستونزو سره مخامخ شي. د ایران د دولتي رسنیو د خبر له مخې روحانی دغه څرګندونې پرون د کابینې غونډې ته وکړې.
ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر
خیلی کترنگ چه پتیر و تو میاشت که زمک پر خلکو سخت تیری شوی تو راتلون که میاشت به هم خیلی زمک پر خلکو سخت تیری شی. خود دولت بلخبل طول توان کار وقتی چه دغستونزی را کمی کری. د امریکا متحده ایالاتونه د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون څخه ووت، او د اګست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې د دې بندیزونو دوهم دور چې د هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس د سیشن بی د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغې جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوې، شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره یې ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. میتس وویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لاره عمومي. پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د میزایلو او ډرون حملې ودروي، او ائتلاف دې هم په یمن کې پر ګڼ مېشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. ناتو له روسیې وغوښتل چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو ګواښ کړی درناوی وکړي. واشنگتن ویلي موسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد او متحدو ایالاتونو ترمنځ لاسلیک شوی سرغړونه کړې ځکه ترې وځي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ چې د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې وویل پر وسلو د کنټرول هیڅ یو تړون به اغېزمن نه وي که یوازې یو لوری درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په پام کې لري له دغه تړون څخه ووځي ځکه روسیې له 2014 میلادي کال راهیسې له هغه څخه سرغړونه کړې ده. ټرمپ دغه راز ویلي چې دې ته هم اندېښنه لري چې چین په دغه تړون کې چې پر لنډ او منځني واټن ویشتونکو او کروس توغندیو بندیز لګوي نه دی شامل. روسیې دغه تړونه رد کړي او په اروپا کې نصب شوي د امریکا د دفاعي مزایلو ځینې سیسټمونه یې له دغه تړون څخه سرغړونه بللې ده. د استانبول جکپورې ترنوال وای سعودي خبريال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننووت تر ستوني نیول شوی او مړې بیا ټوټې ټوټې شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبره هم وکړه چې خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی خو تر اوسه ځای نه دی معلوم. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوست لپاره کار کاوه د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سخت منتقد و د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننووت او ترې تم شو. د استانبول جکپوري څارنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او فیدال وویل چې د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه وړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم په لنډه خبري برخه کې دوه موضوعات لرو. د نړیوال بانک د وروستۍ څېړنې له جزئیاتو به مو خبر کړو او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان لس درجې پورته شوی دی. د نړیوال بانک چارواکي هیله مند دي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د دغو اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپلو سترګو وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان په 5 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 118 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلې دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري وایي چې دی هیله من دی چې په راتلونکي کې هم د دې پرمختګونو شاهدان واوسو.
افغانستان has done much more than I think many people realize.
افغانستان د پنګه چونی او سوداګری په برخه کې ډيري حالي چلې کړې دي. خدای هواد لا هم اوشت مزل په مخ کې لري. په کار د چشته پرمختګونه او تغیرات ادامه پیدا کړي. د هدف ته رسیدو لپاره دوامدار هڅو ته اړتیا شته تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه ورستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغیز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک د راپور له مخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس پر راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړې چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګه اچونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد او د علوم اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغېزمن وباله.
نړیوال بانک دغه وروستی راپور چې څنګه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزولې نظر په دغو سخت شرایط سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل سکتورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک ښه شوی ده، مؤسسات ودې په حالت کې دي، دا د خلکو پر روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت د ودانیو د آبادی د اجازه تر لاسه کولو په برخه کې افغانستان سټایل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط پر راپور کې راغلی دي چې په جنوبی آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
و موریدل چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلې او دا هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. له بلې خوا د افغانستان د حکومت لخوا د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په ترڅ کې د افغانستان د مالي مرستیال وزیر پرون ولسي جرګې ته د افغانستان د 1498 مالي کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال وویل چې حکومت ونېدلی دی چې په روان کال کې 148 میلیارده افغانۍ کورني عواید راټول کړي چې دا د په وینا د هغه ټاکلي حد څخه چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF د افغانستان لپاره 142 میلیارده افغانۍ ټاکلی و زیات دی. له بلې خوا افغانستان یو بل مهم نړیوال کانفرانس هم په مخ کې لري. ملګرو ملتونه به د روانې نومبر میاشتې په 28 په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. پر خپل ځان د افغانستان اتقا موجوده ستونزې او په وړاندې چیلنجونه په ځانګړې توګه د ناامنۍ او کارموندنې په برخو کې او هم د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسایل دي چې د بېلابېلو هیوادونو د وزیرانو په سطح به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي. ملګری ملتونه وایي تمه لري چې د افغانستان د جنیوا په غونډه کې د پراختیا بېوزلۍ د کمولو او نورو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي او بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د خپلو پروګرامونو په اړه ډاډ ورکړي. دا کانفرنس له دې پلوه هم د افغانستان لپاره ډېر مهم دی چې له 2014 کال وروسته به نړیوال د افغانستان سره د دوامدارو مرستو ژمنه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان لپاره 2013 کال د هغه کال ټاکل شوی چې افغانستان باید تر هغه مودې د اقتصادي پلوه خودکفا شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې نن پر دو د انتخاباتو او د غراز د سولې پر موضوعاتو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د دواړو موضوعاتو په اړه که نظر لرئ له نورو سره شریک کړئ او پوښتنه هم که لرئ هغه مسؤولو چارواکو سره یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. او مخله دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په فرا ولایت کې د افغان ملي پوځ د هلیکوپتر سقوط کېدو ته کتلې دي. د دې هلیکوپتر په سقوط کې د 208 ظفر قلي اردو د مرستیال او د فرا ولایتي شورا د رئیس په ګډون ټول 25 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ یو ویان نورالحق خالقي ویلي چې د پیښې په ځای کې طالبان فعالیت لري. واشنگتن پوسټ لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو یو شمېر هلیکوپتر په بیلابیلو سیمو کې سقوط شوي او په فرا ولایت کې د چهارشنبې پیښه دغو ځواکونو ته یو لویه ضربه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې هلیکوپترونه د ځواکونو او تجهیزاتو د انتقال اصلي وسیله ده. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د افغانستان د ځواکونو هلیکوپتر له پخواني شوروي اتحاد څخه راوړل شوی و چې اوس مخ پر خرابېدو دي. له همدې کبله امریکا له افغان ځواکونو سره د پرمختللو هلیکوپترو مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې پرون یې په فرا ولایت کې یو هلیکوپتر ویشتلې، خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړې. ویلي دي چې هلیکوپتر د فني عوارضو په نتیجه کې له یوه غره سره نښتې او پیښه رامنځته شوې وه. ښځو ته اړتیا نشته چې له کوره د باندې کار وکړي. دا د ګارډین ورځپاڼې د مقالې عنوان دی. ورځپاڼې د یوې شل کلنې لوستې پیغلې کیسې ته پام کړی دی. د ګارډین په وینا رویا غواړي د رسنیو په یو پروګرام کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پلار یې وایي یوې پیغلې نجلۍ ته څه اړتیا ده چې له کوره د باندې کار وکړي. د رویا ورور او پلار یې په همدې نظر دی او وایي چې ښځې باید له کوره د باندې وظیفه ونه لري. په مقاله کې راغلي چې رویا د خپلې کورنۍ لومړۍ نجلۍ ده چې غواړي له کوره د باندې دنده ترسره کړي. ټاکل شوی د هغه تلویزیوني پروګرام چې رویا یې جوړوي په نومبر میاشت کې په افغانستان